په پاکستان کې پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده دوه میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 1 پای ته رسیدلې، خو پاکستان یې له تمدیدېدو ډډه کړې ده. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته په رسېدو دی چې افغانستان ته د پاکستان له خوا له وړاندې د کډوالو راتګ زیات شوی. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسون ویلي پرون شنبه له پاکستانه شاوخوا 6000 کډوال افغانستان ته راړول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېده. پوتین د چین د ولسمشر شي جنپینګ په کوربتوب د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیه په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم برخه پکې اخلي. د سرمشریزه په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګهای همکاري سازمان چې چین او روسیه د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکاري لپاره په یو مهم چوکاټ بدل شوی. چین، هند، روسیا، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بیلاروس د شانګهای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکي غړي هم لري. سرمشریزه په داسې حال کې پیلېږي چې بیجینګ به د چهارشنبه په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اتیایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د یوې لویې پوځي نندارې کوربه وي. هغو مانورو کې هم د روسیې، شمالي کوریا او ګڼ شمېر سیمه ییزو هیوادونو مشران ګډون کوي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجنسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې پر الرهوی باندې د تېرې پنجشنبې په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه د حوثیانو لخوا تایید شوه او سملاسي دغې ډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. د غزې د جګړې له پایله حوثي وسلوال د فلسطینیانو په دفاع کې پر اسرائیل او لویدیځو اهدافو بریدونه کوي. او په متحده عربي اماراتو کې د کوربه هیواد د افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه لري. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت د ماښام په 1:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغې لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سې شنبې په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان پر بشري حقوقو یو څارونکي بنسټ ویلي هغه هیواد کې د بشري حقوقو د نقص پیښې ډېرې شوې.
زندگی زنا و دخترای افغان واقعا دشوار شده.
در افغان فضا اونجون شوان پر ایختی هم سخت شوه دی. در امرو بالمعروف لوری دیر سخت قوانین وزا شوی چیز منشوان یه لنور هم سونزمن کرده دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یوې سروې ښیي چې څه باندې 90% افغانان د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي.
طالبان نسي کولی چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمینه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
پاکستان کې څه باندې 1 میلیون کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسېږي. او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړی چې صدر اعظم او څو وزیران د اسرائیل په برید کې وژل شوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر راپورته د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خپره کړي راپور کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقونو د ښځو له حقونو سرغړونې مستند کړي. په ورته وخت کې د هیواد یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. طالبانو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپورونه رد کړي او د خپل حکومت په وړاندې تبلیغات بللي دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی، ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي یا ټپیان شوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 22 ولایتونو کې له ګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقونو، د ښځو له حقونو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقونو څخه سرغړونې مستند شوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت پخواني کارکوونکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ شوي دي. یو شمېر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل شوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
کدام افهوم پای بند هستن؟ کسایی که به افهوم زیر پرچم ایشان هم که زندگی میکنن به یک بهانه، به یک توطیه، به یک دسته.
دوی کوم عمومی هستی تجمن دی؟ اگه کسان چه در بخین بیرغ لنده جوان کوی، دی او پلمه او توطیه لمخه لمن زلری کوی، یا یه پا شهادت رسوی. زمان ملگری و قختل چه خپل عادی جوان تا دوام ورکری، خلا بعد مرگ دزین و اشخاص و لخوا چه طالبانی نامعلوم کسان بولی شهادت
رسیدي. تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوال سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانی حکومتي کارکونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجه او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومی کړي، بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
زندگی زنها و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از این که دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
در افغان فضا اونجون روشون پر ایشتی هم سخت شویده. زده سر بیره پرده چه در مکتبون و پانتونون و دروازه ازمون پر مختلف شویدی، در امرو بالمعروف لوری دیر سخت قوانین وزه شوی چه از مکشوان یلا نور هم سونزمن کرده. مکنشو کولای دخبر خواهی ور پوکک سره به کور وزو او اجباری حجاب پر مک تحمیل شویده. هم درنگ اجازه نلرو چه پرتل محرم سخل کور وزو او در ایختی هم دیر او
د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلی دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامته سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د روابطي سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو په برخه کې لا هم پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې یو سروې ښیي 92% افغانان په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل لا اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څه د پاتې سلور کال تیریږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي د دې هیواد ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9 خپره کړې ویلي، د ټول افغانستان په خاري او کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبرې کړي او 92% خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامداره زده کړې مهمې دي. د دې ترسره شوې سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 80% نارینه او 95% ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې له مخې دا شمېر په خاري سیمو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ 95% ته رسیږي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استازې سوزان فرګوسن له قوله راغلي، دا تقریبا همیش لومړنی پیغام دی چې نجونې له موږ سره شریکوي، دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لوڼې زده کړې وکړي، ځکه هغوی پوهیږي چې سواد او زده کړه د یوې نجلۍ ژوند بدلولی شي په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. که څنګه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان اګست په 14 کورنۍ او رسنیو ته ویلي و چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې دي لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي وویل د طالبانو له راتګ مخکې د 12 ټولګي زده کوونکي و، خو اوس په کور ناسته ده. هغې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي، خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال تر بل هر وخت افغاني کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي او دا چې طالبان نه باید د خلکو غوښتنې له پامه وغورځوي.
طالبان نسی کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړو وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د ښځو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې او د غراضې د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، د روان کال په جولای او اګست میاشتو کې د یوې بلې جلا ټلیفوني سروې له مخې 92% ښځو ویلي چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان ښځو ژوند سخت اغېزمن کړی. د غراض له نیمایي زیاتو مرستندویو موسسو هم شکایت کړی چې د ښځو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغېز کړی. غیداری ویلی پر خود د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره سلويخ سلنه خزل هم په برابر راتلونکي باور لدی. د غراس درې په څلورمه برخه خزو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللی او ډیرو ویلی چې د خپل کورنۍ په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. کڅوم پر خزو د طالبانو غنو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه غاڼه پر ګونونه راپارولې، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې د افغان خزو حقونه خوندي شوی اقیدا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو خبری مجلې ته غوږ یې. ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د هغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی چې له مخې له دې هېواده د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په جبري ډول ایستل کیږي. دغو افغانانو ته د سپتمبر لومړۍ نیټه مهلت ورکړل شوی چې له افغانستان له پاکستان ووځي که نه په زور بستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دوی د جمعې په ورځ د اګست 9 په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو نجونو په کار او زده کړو د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهانو ویلي، په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هیواد ته د استولو له ګواښ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري ناورین زیات دی. د بې ځایه کېدو دوام، اقتصادي بې ثباتي او د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو لګیدلې محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونیو مېرمنې له زده کړو بې برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو له وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقونو او کډوالو د قوانینو له مخې مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي له ګواښ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلی چې د افغان کډوالو لپاره یې په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وایي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولي د خپلو ماشومانو د تیاره راتلونکي په معنا دي. په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اگست 13 ازادي راډیو ته وویل،
وضعیت ډیر خراب ده، سخت پټار او پتخت باندې ګرځم، په هر ناکه هر چې پوسټ په غواني په سیر ګرځي، کدن سټیل در سره وک به را خوشی کوي او کني به د تاریخ کړي ډیر فیملیانه مولي ول شو لی وړ ول اخوا ته او ټیم کم ور کړه ده زغواړم چې اوس کاروبار را غوټ کوم وطن ته لاړ سم.
د خیبر پختونخوا پټک سیمه کې میشته یو بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه لري او وایي افغانستان ته ستون شي لونی به لز دکړو پات شي. دوی وایي له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او ډیری یې په هغه هېواد کې پیدا شوي او هیڅ کله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو تر څنګ نور بې اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هېواد ته تللي او اوس یې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې افغانانو ته صادر شو. یو یونیسیار ویلي د روان کال له پیل راهیسې اگست 23 میله 4,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5% د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د 3 جون په وروستیو کې پای ته ورسېده، خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو له ټینګار وروسته د پاکستان حکومت دا نیټه د رواني اگست تر 1.5 وغځوله چې سبا پای ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د سیمې په مسلو کې اول ورزو. یمن ته په یمن کې حوثي وسلوالو تایید کړی چې د اسرائیل د تیرې پنجشنبه په برید کې صدر اعظم او د کابینې نور لوړ پوړي غړي وژل شوي دي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړی چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی په دې برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجانسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. حوثیانو د دې برید د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی.
آزادي رادیو.
او اوس محمد شیبر ته غوښ شي چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه درته دا راپور وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب یالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه یالت کې له طبي پیشو سره د مبارزه ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سیندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستانی چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز اژانس ته وویل چې د پنجاب په سیندونو کې د هند له لوري د خوشي شوي اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې شي تنظیم کړې وي. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړې دي خو رشتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا له تیر یک شنبه راهیسې هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یوه تروریستي بریت وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 26 سیلانیان ووژل چې نوې ډیلی د دې بریتور پر پاکستان پورې کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور شار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر شار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیشو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هر شیبه د مرجوب د زیاتېدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغېزمن کړي او د سیلونو کچ ته په کتو شایي دا شمېرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کیږو. وړاندې ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي خو له هغه وړاندې د خبری مجلې وروستی راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنیو ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دغه هڅې یو افغان ځوان رهبري کوي چې د دغه ځوان د هڅو او فعالیتونو په اړه دا راپور اوریدلی شي.
زمانی که شاگرد مکتب بودم ای ذهنیت و ای ده وجود داشت برای ما و ای مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
دی ذهنیت به حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت اړتیا هم په خبره یې هم دا و. ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرنی ځنګلونه او څړځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با
امکاناتی لومړی کومه په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه پیرل او د مفیو بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل په خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډېر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان له لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شټلی ولسوالۍ د 40 کلن ځوان وایي که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډېرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ خو د خلکو له تود او پراخ هرکلي سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لومړی کومه په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه پیرل او د مفیو بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل په خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وایي اوس یو شمېر نورو رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکندي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. د ولایتونو کې ځکه چې په خبرې لارې تر منځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د ده په خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هېڅ کوم دولتي یا نادولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاری از طرف
د رسمي دولتي او نا دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو له خاطر اوسه کومه همکاري نه شوه. د خلکو په همکاري مختزو د غرنیو ونو او څرځایونو تخونه او زلې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولدي رسوي.
د نظام ستر کچې د سیاسي علومو لوستی د ازوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوه وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړي ډېر واټن لري. خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړي او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفي زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي راډیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېسارې ګرمي، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی کوته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده. اوس خو دغه ده ټوله دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې دې ملکونو باندې فشار واچوي. دا ماجر یو دم روا نه باسي. دې خواته د غوایت زمینه ورته نه لري. دوه کاله کېږي زه مسافر له پاکستانه راغلی یم. یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا ایران ته لاړو بېرته ریپورټ خو دېخوا راغلو راویلېږلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به مو ماجرو سره کړو، دا به وکړو. دوه کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه وه کومک ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله. کار نشته ده. بیا سې کار زمینه مساعد کړي بیا خپله ریشه راولي. تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی چا ور سره په دا شل کاله غوبل ورسره کړی. نو دغه دپاره بس بیا هغه خلک راولي. کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجر وي که غیر ماجر وي، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده. هېڅ زمینه. دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم. یو نیم کال دوه کاله بوتي زه پکې پنځه میاشتې یو ده په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ شولم، بیا لاړم پنځه شپږ میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ریپورټ کړو. اوس خو دا رسې بیخي نه ویزه شته، نه ښهشته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته. دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو محترمینو جوړ او روغ خوش خوشحاله بس. په افغانستان کې پیلن بیکاری کچه بیخي په لوړ اندازه ده. خلک ډیر بیکاره دي. خوارۍ نشته، کاروبارونه نشته، ټوله ټپ ولاړ ده. نو د دې لپاره چې باید د حکومت ته خواه څخه ترتیب ورته برابر شي نو ډېر به شي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي. عام خلک ګرد څوک پر سر وي. خلک یې ډېر لیدلی دي. عام خلک نو وس نه لري چې د ماښام وچې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بېکاري کچه په لوړه ده. ځوانان بېکاره دي. دا خلک چې بېکاره سي دا بیا هرې خواته مخکې غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. دا که چېرې خلکو دپاره حکومت یو کار د پاره څه شی ورته ترتیب ورته برابر کړي نو ډېر به شي. مننه. السلام علیکم.
د آزادی ملما.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک ملما دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغوري دلوي دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ښاغلي ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خبرونه ته شرخلې
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب
کور ودان. ګران صاحب کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزې نه را روان شو لاندې دورایي ولا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یوه ورځ کې وبښه یعنې په یوه ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه یوه ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دغه د چارتراشو په سر باندې به ناست وو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه. هغه هلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته ولا موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینې هلته یو چای وچي کې. نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله نوې وله او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بېرته مکتب لیسي ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول. په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده، نو کلیوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نو کلیوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وسلیغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووتل. هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سنف ځان ته، او حاضري به اخیستل کېدل. او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و، بیا به بالغ نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو. اول ته به مو سپورتي حرکات کول، وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې، بیا به بالغ نه توانخانې ته تلو، او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو. دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا.
ماشام لخوا همدغه سي ډوډۍ خوړل، یعنی وریز لوبیا د شی به د ماشام لخوا.
د ماشام لخوا خو به وریز نه ولې، د غرمې لخوا به ولې، بل د ماشام لخوا به هم سالن ولو، یا به لوبیا ولا، یا به مثلا د غوښې سالن ولو، یا به دغه سي کچالو ولا الوګي به ولې، یا دغه سي بامیا به ولا، دغه وغه دغه سي سبزیجاتو دغه د ماشام لخوا به
زیاتره. ګران صاحب، که ستاسو سیاسي فعالیتونو ته راشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څرنګه جذب شوي که سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب نیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو، او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، په دغه تمو نه موسیمکو کې. حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم، په دغه پولي باغي عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول، او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار، د پرچم اخبار، د شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و، دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل. حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله، بیا به مې هغه اخبار واخیست. او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله، هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو، هغه زه وپېژندلم، او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول. له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله، او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه، زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سیمپای ولو، خواجه بالو د ایرات، و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغن اول تا دی تدریسات و مدیر زورو گوشتم او ما تی نسیات وکاو او اتا نشه مشوره ایم راکر وایده سیگمه کوا دا واس کدا موضوع نزه رسمی کلو تلا دا مدو چخه اخراج کیجی او تابان جزا را دی او بیا ورست لغزه چه سایمان ساسو ما آل تا هم پو تخنیک اکادمی کی زه په ریاست خدمات تخنیکی کی ما په یو شعبه کې کار کوو بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل چې په هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او دا دولتی اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهرې چې کېدی زه به د دې مظاهرو ته تلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم مروندوال هغه په دغه پارک کې ځانګړی کار کوي کله چې مظاهره کې خبرې کوي دا څه څه درېدلای یا دا چې د خلکانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه الحمدلله زه بیا وروسته لغنه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه ولا په قلعه جواد کې یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر علاءالدین هغه د غزنی ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه قلعه جواد نه پورته قلعه نیاتیږ و دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یو کتابخانه والته به کته سوم ممکن د حاج رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته پویاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم البته نو دا نه پرې کومه پسې زه ولاړم تیر شوم چې را پسې ویلي شو نو شاته هغه را پسې وکړو وایي زابه صاحب شمه را اینجا یک سایم سه بس به کار دارم هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارځم یو ځای به لاړ شم صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجیب دي دا ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو بیا ده وویلي چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا ده او دا ده وایي نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی وبخښئ یعنې هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوئ
بلکل هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د جنګاش میاشت مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان وبخښئ د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسې د په هغه کې د شولیانم فعالیتو کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوو سې په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګري سو په دې کودتا کې تیروتې یاستې ځکه سې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
نو دا خو منم شیبر صاحب خو دا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو
نه وبخښئ زما مطلب دا و یعنې احساس هم څرنګه و یعنې داسې یو ډول پښیماني احساس هم کوو که نه فکر هم کوو سې ښه کار هم کړی
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا ښه کار وسولو دغه ظلم و استبداد به ورک شي دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اوله ورځ ورکو، بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو، او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو تایید.
وبخښئ، زما مطلب دا و، دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و، یعنې په 2005 کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود او راضي وم.
نو بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه، په هغه کې زه هم شامل وم، او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي، هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه، او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه، اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا خپل په شعباتو کې چې ول، واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولی یعنی پاغه عملی دغه کې زموږ دومره زور نه.
دلته ګران صاحب، دلته بیا یو پښتنه، تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داود خان کودتا وکړی، غته خوشاله وي، او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسې په غرب کې ژوند کوي، په افغانستان کې څو لسیزې وسوسي جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وایسي خلقیان ملامتو، بل وای پرچمیان ملامتو، بل وایسي خوانیان ملامتو، بل وایسي حتی د روشن فکران ټول ملامتو چې چیرې افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي، شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانۍ احساس نه کوي؟
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرقدم ولو، ډېر ظلم و استبداد ولو، همدغه 20 سلمیان یا ځینې
نور. وبخښئ، خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې، خو لکه څرنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناست وو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې، او که چېرته مثلا دې ته څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبي طبقې خلک باید پر راس کې وي، خو د ظاهر شاه وروسته سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی و صدارت ته رسېدلی و، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشنفکرانو ته داسې یو ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نسام راولی؟
نو دا خو د ودی او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولی شي برسی، دا خو ګوري یا دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغییرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول، او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغې سي په میلیونو افغانان وژل سي په میلیونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای یو شمېر له وطن نسي وتلای او په دې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت وي ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار دي څېړنې پکار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه سي فکر کوسی هر څه باید لری شي بدل سي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنه کې چې هغه وده یې کړي هغه انکشاف کړی وي دا خبره صحیح ده ولې افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه په نوې حالت کې وله په نوې مرحله کې وله او وجې ته نه ورسېدلې دغه په چوکاټ کې ولوسي دغه آزاد تشکیل شول دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهرشاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتاب خو نه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سراوس موجود ده دلی کلی دی سی داود خان در کودتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی وله بود مثلا یو خاطره راخیستی در دو بینی دی چی گویا داود خان یو وقت اروپا تا سپر وکاو بیایی اغختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس توایی وویلی چی داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ما ته واخله هغه وایي ورته اخیستی ول یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی وبخشئ چې له صدارت لرې سوی ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم در روس کودتا وکړي لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي همغه کودتا وله او بیا وروسته نورې کودتاوې وې چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو لیکن ګران صاحب د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل هغه د ډیموکراسي کلونه هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطني کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاري کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
نو بالکل هغه د ماضي پیښې او واقعیات خو لږ څه هغه سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سي لکه د خلق دیموکراتیک ګوند لکه د پرچم د ګوند لکه د اخوانیانو او کنه فکر کوي سنه دا سیاسی مفکورې نورې تر خاورو لاندې شوي.
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودې او ترقی په حال کې ده، د دې جملې څخه افغانستان هم. او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي، هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي، او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه. او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
چمی مین پتا بندے پیدا چمی مین پتا بندے پیدا ہر کما پوا رس پلا گزا پر ہر کما پوا رس پلا گزا پر رس پلا گزا پر
درسی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.